دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو لومړی خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی: منظور پښتین له اډیاله زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزی بوریل نن منځني ختیځ ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشی کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین نن مشال رډیو ته وویل چې هغوی تیره شپه شاوخوا 11 بجې په زیات شمیر کې له اډیاله زندانه د منظور پښتین د خوشی کېدو او د هغه د هرکلی لپاره ورغلي ول، خو د نوموړي په وینا د پنجاب پولیسو پښتین له زندانه د ناڅرګند مقام پر لوري په خپل موټر کې یوړی. نوموړي زیاته کړه چې غورځنګ به د وکیلانو له ډلې سره تر سلام مشورو وروسته ګام پورته کوي. بلخوا نن د جنوبي وزیرستان د واڼه په رستم بازار کې د غورځنګ پلویانو احتجاجي جلسه کړې او د منظور پښتین د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د پی ټی ایم ځای مشر شهزاد وزیر مشال رډي ته وویل
پتا کې مزرینا پتادات کې خلک په جلسګاه کې موجود دی. نش دا غوښتنه کې چې مشر منظور پښتین او د تحریک نور گرفتار ټول ملګری دا په زر نظر کړو شي چې دا چې څه کېږي دا په غیر قانوني طریقه کېږي.
پولیسو تر اوسه د منظور پښتین د بیا گرفتاری او د هغه پر ضد د مقدمې په اړه څه نه دی ویلي او نه یې هم نوموړی عدالت ته وړاندې کړی دی. دا تر اوسه دا چې د جنوري پر 4 په اسلام آباد کې یو عدالت د بهرنیو مرستو د تور په مقدمه کې د منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې احتجاج کړی دی. دوی وایي چې د جنوري تر 8 د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې پر محسن داوړ دی په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. دا مظاهرې تر هغه وروسته دي سوي دي چې د جنوري پر 3 د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال برید څخه روغ ووت. د نوموړي پر موټر د برید زموري چانه ده منلې. د پاکستان سینټ په دې اړه یو قرارداد منظور کړی دی چې د فروری پر 8 په ملکي اعلان شوی عام انتخابات دی وځنډول سي. نن د سینټ په غونډه کې دا قرارداد سینیټر دلاور خان وړاندې کړی وو. په قرارداد کې ویل شوی چې د ناسمو امنیتي حالاتو او سخت یخنۍ له کبله دی عام انتخابات وځنډول سي. نوموړي په وینا کې ویل چې امنیتي صورتحال ښه نه دی او په دې وروستیو کې استخباراتي ادارو د انتخابي غونډو پر مهال امنیتي خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ پر کاندیدانو هم بریدونه شوي دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د فروری پر 8 عام انتخابات وسی، خو د مسلم لیگ نون او د اطلاعاتو نگران وزیر هم د دې مخالفت کړی چې ګواکې انتخابات دی وځنډول سي. په پاکستان کې ځانګړي عدالتونو جرګګیو د فروری 8 انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخابي کمیشن ویاند سهیل احمد بیګام مشال رډي ته وویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر 10 د سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړې کوي. نوموړي وایي کمیشن د جنوري پر 14 د نوماندانو وروستی نوملړ خپروي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزله کسان دې ته اړ دي چې د ځان مړولو یا د کور تودولو ساتلو پر منځ کې یو انتخاب کړي. د هغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوې کورنۍ ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې هغوی په ژمي کې د لرګیو اخیستلو وس نه لري. سازمان ویلي چې د افغانستان د آبادۍ څه باندې 3% خلک پوره خواړه نه لري. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزیف بوریل نن منځنی ختیځ ته ځي. دا مشران هڅه کوي چې د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې روانه جګړه د اسرایلو تر واک لاندې لوېدیځې څنډې، لبنان او په سره سمندر کې هغې سیمې ته ونه غځېږي چې سامان وړونکي کښتۍ پرې ځي راځي. دا په سفر په داسې حال کې دی چې پر اسرایلو د حماس د هغه برید درې میاشتې پوره کېدونکې دی چې له کبله یې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین بیګاله اډیاله زندانه تر خوشي کېدو سم دستي وروسته د پنجاب پولیسو ناسرګند ځای ته وړلی. بل پلو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د منظور پښتین د نه خوشي کېدو پر ضد احتجاج شوی دی.
موږ دا غوښتنه کوي چې مشر منظور پښتین او د تحریک نور گرفتار ټول ملګري دا په زر نظر کړو شي چې دا چې څه کېږي دا په غیر قانوني طریقه کېږي.
ملي جمهوری غورځنګ پر خپل مشر محسن داوړ د سوی برید پر ضد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاج کړی دی.
دا ډالری جنگ دی او په دې کې سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
د خیبر سوداګر وایي پر تورخم زیاتو سویو سختیو یا کاروبار په ټپه درول دی.
بالکل به روزگار لدل ترات لو سامانونه به مخشته وړه به مون خلک به پلو کې وته چې دا شین چې کله نم بند شوی ټول علاقه مور سره سي ناستازه کې مزدوري دا کوم پروګرامونه دا ټول را بند کړو ختم.
د دې تر څنګ د سیمه نړۍ پاړه یو شمنو ریپورتونه او شنن هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د عدالت لخوا په ضمانت خوشې سو، خو چې څنګه له اډیاله زندانه ووت نو یو وار بیا د پنجاب د پولیسو لخوا نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. د پاکستان یو نموتی خبریال اعزاز سعید پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري چې پولیسو منظور پښتین په خپل ګاډي کې کښېنولی دی او د پی ټی ایم د پلویانو پر احتجاج سربیره هغه یو ناڅرګند لوري ته انتقالوي. تر اوسه د منظور پښتین د بیا گرفتاری او د هغه پر ضد د مقدمه پاړه سند ویلي او نه هم هغه عدالت ته وړاندې کړی دی. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین نن مشال رادیو ته وویل چې هغوی تېره شپه شاوخوا 11 بجې په زیات شمیر کې له اډیالي زندانه د منظور پښتین د خوشي کېدو او د هغه د هرکلي لپاره ورغلي ول. خو د نوموړي په وینا د پنجاب پولیسو پښتین له زندانه د څرګند مقام پر لوري په خپلو ګاډو کې بوتلی. د پاکستان یو نوموتی خبریال اعزاز سعید پر خپل ایکس پاڼه نن یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري چې پولیس منظور پښتین په خپل ګاډي کې کښېنولی دی او د پی ټی ایم د پلویانو پر احتجاج سربیره هغه یو ناڅرګند لوري ته انتقالوي. پولیس تر اوسه د پښتین د بیا گرفتاری او د هغه پر ضد د مقدمې په اړه څه نه دی ویلي او نه یې هم نوموړی عدالت ته وړاندې کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د جنوري پر 4مه په اسلام آباد کې عدالت د بهرني تمویل په اړه مقدمه کې هم د پښتین ضمانت منظور کړ. د تحقیقات وفاقي ادارې اف آی اے په قضیه کې پر پښتین تور پوری کړی و چې غورځنګ له بهره پیسې ترلاسه کوي. خو د پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل مشال رادیو ته وویل چې په 4مه مقدمه کې هم پر موکل لګیدل تورنه بے بنیاد ثابت شول. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي حاجي صمد تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د منظور پښتین خلاف په اسلام آباد کې نور مقدمې نشته او اسلام آباد های کورټ د جنوري پر 3مه پولیسو ته امر کړی دی چې پښتین نور نه نیسي. ادریس پښتین هم پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی ول چې که د اسلام آباد د پولیسو مشر د اسلام آباد های کورټ پر امر سربیره د منظور پښتین خلاف څه کاروایی وکړه نو دا به د عدالت سپکاوی وي. نوموړي د جنوري پر 15مه پر خپل ایکس پاڼه یو لیک هم خپور کړی چې د 2023 کال د ډسمبر پر 9مه د پنجاب پولیسو د مشر لخوا د پاکستان کورنی چار وزارت ته لیکل شوی دی. په لیک کې راغلی چې د منظور احمد پښتین خلاف د لاهور په ګډون د پنجاب په هیڅ تاڼه کې درسوې مقدمه نسته. پر منظور پښتین ټولې څلور مقدمې درج وې. د دسمبر پر 16مه عدالت د ترګری په 2 مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه، خو وروسته په یو بل مقدمه کې د ترنور پولیس ته په 2 ورځنی جسماني ریمانډ وسپاره. تر دې وړاندې د دسمبر پر 13مه او 18مه د پښتین د قضیه اورېدنه د جج د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. د بلوچستان پولیس منظور پښتین د دسمبر پر 4مه په چمن ښار کې هغه مهال ونیوي چې کله هغه احتجاجي ناسته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. ورسنه موړی د اسلام آباد پولیس ته وسپارل شو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا اثر عباس مشال اډیو ته ویلی ول چې د پښتن خلاف مقدمه ځکه درسوي او ځکه نیول سوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي دي. خو د پښتون ژغورن غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور پښتن پر موټر سوی چې نشي لورای ښکاری. د پاکستان پولیس منظور پښتن تر دې مخکې هم څو ځلې نیولې دي او پر هغه یې تور پورې کړی دی چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي. خو نوموړی دا تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي.
احمد شاه اعظمی او بل پلو نن د جنوبی وزیرستان په واڼه رستم بازار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د خپل مشر منظور پښتین او د غورزنګ د نورو نیول سوي غړیو د خلاصون لپاره احتجاجي جلسه شوی ده. په جلسه کې ګډونوالو په پراخ شمیر شرکت کړی او هم یې غوښتنه کړې ده چې د غورزنګ مشر منظور پښتین او د دوی نور ملګري دي زر تر زره خوشي کړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو په تیر رپورټ کې واورید لا تر اوسه د پنجاب پولیسو عدالت ته نه دی وړاندې کړی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا رستم بازار کښې نن د جمعې په ورځ پښتون ژغورنې غورزنګ په احتجاجي جلسه کښې د غورزنګ مشر منظور پښتین او نور باندي ملګرو د خوشي کولې او په خپله سیمه کښې د راونې بدامنۍ مخنیوي غوښتنې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان ضلع مشر شهزاد وزیر د وانا احتجاجي جلسې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
د نن جلسه د پی ټی ایم د مرکز د طرف نه د مشر منظور او د نورو ملګري د گرفتارۍ خلاف اعلان شوی دو. نو په دا کې په زرینه په تعداد کې خلک په جلسګاه کې موجود دی. موږ دا غوښتنه کوي چې مشر منظور پښتین او د تحریک نور گرفتار ټول ملګري دا په زر نظر کړو شي چې دا چې څه کېږي ها دا په غیر قانوني طریقه کېږي. حالانکه پی ٹی ایم مشر منظور پښتین نه د پی ٹی ایم ملګری د نن ورځې پورې یوه گملا هنه دو متا کړي نو په کوم بنیاد باندې دی د میز ملګری جیل ته اچاوي او یې د سارا سارا چې کوم د چمن په بارډر باندې یا د انګور اډې په بارډر باندې کوم پرلت شری دي د یوې نیمه میاشتې نه چې د یغې چې کوم مطالبات دي په باندې د عمل وشي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمه پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده ویایي چې په وانا احتجاجي جلسه کښې د پاکستان حکومت نه په پښتنو سیمو کښې د راونې بدامنۍ مخنیوي غوښتنه هم وشوه.
نو د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کومې احتجاجي جلسې دي په مختلف علاقې شې دغه راونې وي هغه سیمو د میز د پښتون ژغورنې غورزنګ مطالبه وي چې د میز مشرون در رها شي او بل په پښتون وطن شي چې کوم بدمنې لر راغوندی په دغه دا پورې ته ورکوندې پان.
د سویلی وزیرستان ضلعو انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کولې د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. خو په وانا کښې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي جلسې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د دوی احتجاجي جلسې وو تر هغې وخت پورې راونې وي چې تر څومره پورې پاکستاني چارواکیو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نو د دوی نور ملګري د زندانونو نه خوشي کړي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
ملي جمهوري غورزنګ یا ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچي، کوټه او مردان کې احتجاج کړی. دا احتجاج لاغه وروسته دی چې د دې ګوند پر مشر محسن داوړ برید وسو. دوی د دې احتجاج پر مهال غوښتنه کوله چې حکومت پر محسن داوړ د سوي برید ترسره کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. دا مزارې تر هغه یوه ورځ وروسته سوي دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوري غورزنګ د مشر محسن داوړ پر موټر برید وکړ چې ورڅخه هغه او ملګري یې روغ وتل. د هغه برید ذمهواري چا نه ده منلې. نیاز علي د احتجاجونو په اړه رپورټ لري.
ملي جمهوري غورزنګ د خپل ګوند مشر محسن داوړ د شوي برید پر ضد د جنوري په څلورمه په کراچۍ، کوئټه، مردان او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې پر محسن داوړ او ملګرو یې برید کې ککړ کسان دي ونیسي او پښتون ملت پاله ګوندونو ته دې تحفظ ورکړی شي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د ان ډی ایم پلویانو او د بشري حقونو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه.
Let's go.
په کراچی کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال ریډیو ته وویل حکومت دې پر محسن داوړ په برید کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي.
موږ دا غوښتنه چې په دې کې څوک چا لاس کا کړی نو موږ وایو چې دا خلک کونټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دې کې سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
په کراچی کې تر سره شوې احتجاجي مظاهره کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي پلویان وو ځنې مشرانو هم ګډون وکړو. د مظاهرې په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کراچي مشر صدیق آغا مشال ریډیو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو لپاره په ټول هیواد کې سیاسي هلې ځلې روانې دي، خو د بده مرغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې پر پښتنو ملت پال ګوندونو مشرانو بریدونه کیږي.
یو خواته موږ د الیکشن په خوازو، بل خواته امریت نه موږ ته موقع راکوي د الیکشن کولو، نه مې ولست پرېږدي. د دې نظر افراد بیا د اسي الفونه واخلي، بیا د الیکشن ډرامه نه کوي. یو خوا د خلکو فری اینډ فیر لکړي دي، بدماشي لکړي دي، کومکونه دي، توپکې ګرځي. بل خواته چې وطن دوست روشن فکر انسان دوست خلک په ټوله پښتونخوا وطن کې چیرې یو الاینس ول غواړي، چیرې ولسی مهم کول غواړي، نو پر هغه باندې هره دوه مدرې مور سترټس دي، زموږ ټول ریبرې ته، زموږ ټول قائدین ته درټس دي.
انډیم دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې پیل کړي چې د جنوري په درېمې د ګوند پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې ډزې شوې وي. هغه وخت د شمالي وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې وسلوالو د میرامشاه په تپي سیمه کې پر محسن داوند د انتخابي کمپاین په محل ډزې وکړي چې پکې هغه او ملګرو ته زیان نه دی اخته. د کراچي ترڅنګ په کوټه کې د انډیم پلویانو بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په وخت د انډیم د بلوچستان صوبې یو مشر نوید الرحمن مشال لیډیو ته وویل د تیر 2013 کال د قومي ټاکنو په وخت هم پښتنو ملت پال مشرانو باندې بریدونه شوي او اوس یو ځل بیا پښتانه په نخ دي، باید چې دا قصه د نورا ودرولې شي.
مطالبه دا ده چې کوم د روانه دهشتګردي ده په الیکشن کې، خاص کر چې کوم د سیاسي کارکنان باندې حمله کیږي، لکه تیرس کوم 18 او 13 کې کوم الیکشن کې حمله وسوي او د سیاسي کارکنان او سیاسي لیډران چې کوم شهادت ته ورسول، موږ غواړو چې هغه روکتام وسي او دلته یو امن جوړ شي، په دا امن امان کې الیکشن وسي.
دا دې ترڅنګ انډیم د خیبر پښتونخوا په مردان د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي مظاهره کړي. دا انډیم په وینا په اسلام آباد، پېښور، لورلای په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې به هم احتجاجي مظاهره کوي او د احتجاجونو دا لړۍ به د جنوري تر ومې روانه وي. تر اوسه پر محسن داوړ او ملګرو یې د برید سیمواري لچا نه ده منلې. محسن داوړ چې په تیر حکومت کې د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، نوموړي وخت په وخت په پارلمان او اولسي غونډو کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په ضد پر حکومتي پالیسیو سختي نیوکې کړي او یادو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پولیسو امنیتی چارواکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې تر مځکه لاندې بمونو په دوو چاودنو کې دوه سرتیري او درې ماشومان وژل شوي دي. یو امنیتی چارواکي بیګا د نوم نه شولو په شرط مشال رډې تول چې پرون په رزمکې د سړک تر غاړه شخ په بم چاودنه کې دوه ماشومان دو پوځیان وژل شول، د هغه بریز موري لاچا نه د منلې. د امیرالی پولیس وایي چې هم پرون په کجوري کې درې ماشومان د ماین چاودنې ښکار شول. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
امنیتی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان رزمکه د جنوري په سلور مانیټا سړک غاړې په بامی برید کې دوه فوزی عسکر وژل شوي دي او امیرالی کې د زمکه لاندې بم په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي. په میرامشاه کې یو فوزی افسر او میرالی پولیسو یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه وسلوالو امنیتی ځواکونو غاړې د سړک غاړې په بم سره لوزولې چې دوه عسکر یې وژلې دي. د دوی په وینا میرالی کجوري سیمه کې درې کمومره ماشومان چې د غلطه سروي سره ول د ځمکه لاندې بامی چاودنې ښکار شوي. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون نورو قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکه لاندې بمونو چاودنې کیږي چې مرګ ژوبلې اړوي. د هغو سیمو خلکو وخت په وخت احتجاجونه کړي، له حکومت یې د ماینونو پاکولو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکه لاندې بمونو پاکولو چارو ته دوام ورکړی. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډیره غازی خان ول او د غلطان ایان ول. د جنوري په دریمه هم یرلی کې وسلوالو یو پولیس سرتیر په هدفي برید کې وژلی وو، او په یاد ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی وو چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شول. خو د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې یو وسلوال وژل شوی، دوه ژوبل ول، چې دوهم وسلوال هم پرون د جنوري په سلورمه نیټه سا ورکړی. شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي، له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګګیو د فروری اتم انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اورېدو ته دوام ورکړی دی. د انتخاباتي کمیشن یو ویاند وایي چې عدالتونه به دا چارې د جنوري تر لسمې پورې سرته ورسوي، چې تر هغې وروسته به د نوماندانو وروستی نوملړ یا فهرست اعلان کړي. په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اختر منګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد سم بللي او هغوی ته یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د را روانو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو لخوا په داخل شویو کاغذونو کې د 3000 نه زیات د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوی دي، او اوس مهال په عدالتونو کې د منظور شویو یا رد شویو کاغذونو په ضد د اپیلونو سماعت روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې کله په دې اړه د عدالتونو د فیصلو عمل سرته ورسي، نو د جنوري په 13 نیټه به د نوماندانو حتمی نوملړ خپور شي.
ٹریبونل بچ دے نو لسم تاریخ پوری پدی اپیل نو باندې فیصلہ کئ دارنگی پ یو لسم تاریخ باندې بعد چکم اپیل نو نمتاو شی داغي په بنیاد دلکا نظر ثانی شد یو انتخابی فہرست دغه چ دے دو امیدوارانو لسٹ با جاری کړی شی. دو لسم تاریخ باندې باز امیدواران خپل کاغذونه واپس اخستی شی، او دغه شان په 14 نیټه باندې جنوري باندې با امیدوارانو ته دغه فائنل او حتمی فهرست جاری کیږي، او هغه ته به نشانات اعلان کول شي.
د ټاکنو د کمیشن لخوا د منل شویو او رد شویو نوماندانو د سرکاري شمیرو ترمخه د قومي اسمبلی د جنرال نشستونو لپاره په جمع شوی اسنادو کې د 1024 او په 3000 صوبو کې د صوبایي سوکو لپاره په داخل شویو کاغذونو کې د 2214 کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي. په صد پاسه 3200 رد شویو کاغذونو کې زیاته شمیره د پاکستان تحریکی انصاف د امیدوارانو ده، چې د پاکستان تحریکی انصاف د مخکخ او وکیل شیرابزل مروت په وینا 1200 ده، چې پکې د دوی د غوند د بانی عمران خان په شمول د دوی د مهمو سیاستوالو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوی دي، او د دې په ضد دوی اپیلونه هم په عدالتونو کې داخل کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدایدل وایي د پاکستان تحریک انصاف د نوماندانو کاغذونه په ظاهره د دوی په ضد د 9 مئی د پیښو په اساس د ثبت شویو مقدمو یا د درغلو د مقدمو یا د نورو تکنیکی وجوهاتو په وجه رد شوی.
تحریک انصاف چې کوم دی هغه زیر عتاب هم دی، د اسټبلشمنت حوالے سره او د هغه ادارو حوالے سره هم، لکه یو خو د انتخابي نښې حوالے سره هم د هغې ته ډېر مشکلات کی، او بیا د دې چې څومره امیدواران دي هغه هم دا شکایت کوي چې دوی ته یو خو په کمپین کې انتخابی مهم چلولو کې ډېر زیات مشکلات دي. چې کوم ٹریبیونل دي یا اپلیٹ کورٹس دي تای کې دا سماعتونه روان دي، نو دا به څه کېږي ګوري به چې په دې کې څه ټیکنیکل داسې فالټس دي. خو د تحریک انصاف امیدوارانو خاص کر دا یو دعوه ده چې ټیکنیکل فالټس په کې ډېر کم دي، سیاسي بنیادونو باندې د دې کاغذونه ډېر ریجیکټ شوي دي. نو دی ټول چې کوم دی اپیلونو ته تللی دي، عدلیا سره رابطه کړې ده، نو اوس ګورو چې د دې نتیجه سره وزي.
د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې یو عدالت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل د رد شویو کاغذونو په ضد د داخل شوي اپیل سماعت وکړو، او هغه ته یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړه او دا هغه کاغذونه یې سم وبلل. همداراز په راولپنډۍ کې د الیکشن ټریبیونل یو عدالت د جنوري په څلورمه نیټه د عوامي مسلم لیگ د مشر او د پخواني داخله وزیر شیخ رشید احمد د نامزدګۍ رد شوي کاغذونه هم سم وبلل او دا هغه اپیل یې منظور کړو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د خیبر د لوړګي یا لنډی کوتل بازار دکانداران وایي چې پر تورخم د محدودیتونو له وجې د افغانستان له ننګرهار سره سوداګري اغیزمنه شوې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به ځایي سوداګرو تګ راته کاوه او یو بل ته به یې مالونه لېږدول چې ورسره د لوړګي په بازار کې کاروبار ښه روان و، خو په وروستیو میاشتو کې پر تورخم ور محدودیتونو لا زیات شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د لوړګي او ننګرهار سوداګرو ته د دواړخیز کاروبار لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. فرهاد شینواری په دې رپورټ لري.
د لنډ کوتل بازار تاجر یونین صدر جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې بازار کې به د خیبر او ننګرهار نږدو ولسوالیو سوداګرو ترمنځ کاروبار کېده، خو اوس چې په تورخم د تګ راتګ محدودیتونه ولګېدل نو دې سره په دې بازار هم ډېر اثر شوی.
دې ځاینه به وریجو تله، دې ځاینه به چینی تله، قسم قسم شیونه به دې ځاینه روان و، کوزغان مطلب دمغه بکرۍ به روانې وي او افغانستان نه بمغله سرب صابون شنه چای توري چای هغه مخبم افغانستان نه پاکستان ته روانو. اچینو لسوالی گردی غوس شو کمارکوش وا د غټولو لا د کومه غچو دي زنه بتله د سامان بالکل به روزگار لدل ترات له سامانونه به مخشتوړه به مون خلک به پلو کې واته چې دا شې نه چکل نم بنسوی زمون لنډی کوتل بازار خواسیم ټپ چټول علاقه مور سره سن استاد کچ مزدور د کوم پروګرامونو د ټول را لبن کړو ختم
په لنډی کوتل بازار کې ځنې نور سوداګرو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
دا حجی مینار شاسی دکان دی، نو موږ سره د درې اټمونه یې را سره وړه غوړي او چینی او دا به مخکې څنګه کنه د علاقې موږ سره تړلې وي. دا لنډې ننګرهار چې څومره صوبه ده کنه دا به ټولې دي ځای له څنګه کنه تګ را تګ به هم درفت به و خلک به تله راتله د ډکه ده لالپوره ده مارکوش وه دا ټول خلک به څنګه کنه تله راتله هم درفت څنګه جاري وه د خامدن به و خلک به دلته هسپتالونه به و خلک مریضان به و سورلۍ به وي گاگ به سامان نه بتل راتله نو دا خو ظاهره خبره چې ډیره بي سوري ور سره راغله.
نهار مونږه چې صابون او جوسونه او شودا او وچ دال او ریژه او دا کلاسانی وار سبتله بورا او دا لونا او دا و سختي ولا چې لګ لګ کړي کاروبار ولا چې ډیره سر کړ ولا چې غواړو چې نرمي راشي او هغه کولا او شي ګرش پاسپورت او ویزا دا ختم شي راته لکونو روپو مال پروت ته نه وځي.
د لند کوتل بازار نه تورخم دروازه په خواوشه 8 کیلومتره فاصله باندې پرتلا او دغه دروازه د خیبر ضلع او ننګرهار نږدې ولسوالۍ سره نښلوي. په 2018 کې د پاکستان وفاقي حکومت د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او په دې پولې هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. د تورخم کسټم اډیشنل کلکټر محمد رضوان د جنوري په 14 نیټه مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې په تورخم دروازه په پراخه کچه قانوني دواړخیز تجارت یعنی امپورت اکسپورت روان دی، خو چاته له بغیر محصول جمع کېدو د سامانونو وړو راوړو اجازه نشي ورکولی او د کسټم په قوانینو کې داسې څه نرمي نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې نیمای تر رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. د غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین نن مشال رډي ته وویل چې هغوی تېره شپه شاوخوا 11 بجې په زیات شمېر کې له اډیاله زندانه د منظور پښتین د خوشي کېدو هرکلی ته ورغلي وو، خو د نوموړي په وینا د پنجاب پولیسو پښتین له زندانه د ناڅرګند مکان پر لور په خپلو موټرو کې وړی دی. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم هغه عدالت ته وړاندې کړی دی. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې احتجاجونه کړي دي. دوی وایي چې د جنوري تر 8مې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. دا مظاهرې تر هغه وروسته دي چې د جنوري پر 3مه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. پر هغه د سوي برید جمهوري چانه ده منلې. د پاکستان سینټ په دې اړه یو قرارداد منظور کړی دی چې د فروری پر 3مه په ملکي اعلان شوی عام انتخابات دی وځنډول شوی. نن د سینټ په غونډه کې دا قرارداد سینیټر دلاور خان وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی چې د ناسم امنیتي حالاتو او سخت یخنۍ له کبله دی عام انتخابات وځنډول شي، خو د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي دا قرارداد رد کړی دی. په پاکستان کې ځنګړو عدالتونو د فروری 8مې انتخابي بهیر لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د درخواستونو او شکایتونو اوریدو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد بیگا مشال رډي ته وویل چې هغه عدالتونه به د جنوري 13مې د سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه د منظرولو یا ردولو پریکړه کوي او کمیشن به د جنوري پر 14مه د نوماندانو وروستۍ نوملړ اعلانوي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلاري مشر جوزي بوریل نن منځنی ختیځ ته ځي. دا مشران هڅه کوي چې د اسرایل او حماس ترمنځ په غزه کې روانه جګړه نورو سیمو ته ونه غځیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. سم د نورو ریپورټونو پر لور، د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون په ایران کې د جنوري د 3مې د دوو خونړیو چاودنو زموري منلې ده. هغه چاودنې په کرمان ښار کې د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخواني کمانډان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې وسوي چې پکې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. سلیماني د 2000 کال د جنوري پر 3مه په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو. اسد الله لودین په دې اړه رپورټ لري.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې 24 ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبه په ورځ د الرود ویبپاڼې اروان ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځې چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې 40 کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیماني پلرنی ټاټوبی دی شوی دی. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیماني د 2000 کال د جنوري په 3مه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعطفر په حواله ویلي چې چاودنو کې 40 تنه وژل شوي. هغه مخکې د 15 کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 240 نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیماني قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سری سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگټن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
دا مشال رادیو دا.
پاکستان ته له افغانستان د طالبانو د حکومت ورغلی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي امنیتی او اقتصادي مسلو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي پاکستانی چارواکو د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ له پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتی اندېښنې او د تحریک کې طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د فعالیتونو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت بیا د اسلام آباد دا تورونه رد کړي چې ګواکې هغې وسلوالې ډلې ته یې پټنځایونه ورکړي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیچ چا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. یوه سرچینه وایي چې د ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی پرون ماښام کندهار ته ستون سوی دی. اسدالله الدین نور حال راکوي.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتی وضعیت خرابوالی ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملا شیرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یوه موضوع وه. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په کندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له کندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول کندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د کندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوڅانو ازادي غوښتونکي پوځ پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د وړم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوي دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پي ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغه تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د خبر پښتونخوا د طبي ناورینونو د انتظام ادارې تر راتلونکو څو ورځو د صوبې په میداني برخو کې د لړې او یخنۍ زیاتېدو اټکل کړی دی. ادارې د صوبې د بیلابیلو ضلعو انتظامیو ته د تیار اوسېدو غږ کړی دی او ورته یې په ځانګړي ډول پر سړکونو د موټرو د تګ راتګ نظم ته د پام وینا کړې ده. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې اورو.
پی ڈی ایم اے ټولو ضلع انتظامی افسران ته نوٹس جاری کړی چې راتلونکي څو ورځو پورې به د صوبې میدانی سیمو کې دن یا لړه هم وي او یخنی به هم زیاته وي. د یادې محکمې ویاند تیمور علی مشا لیډو ته د جنوري په څلورمه وویل چې سفر کوونکو او سیلانیانو ته خصوصي هدایات جاری شوي دي. چوڑان جنا موسم وګوري یا د سفر کولو نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې راتلونکي څو ورځو کې د سختې لړۍ امکان څرګند کړی شوی. په دې لړ کې د پی ډی ایم ای لاړه د صوبې ضلعي انتظامیې ته د څه قسمه بدې پیښې نړواندې د چمتو اوسېدو او ضروري ګامونه پورته کولو دپاره مراسله جاری کړې شوې ده. پېښور، چارسدا، مردان، سوابه، نوخار، هریپور، کوهاټ، کرک، لکی مروت، بنو او د ډی ای خان ضلعو کې د سختې لړې او د یخ موسم لړۍ دوام لرلو امکان دی. خاص صوبه کې درجه حرارت 3-15 ډیګري سینټي ګریډ کمېدو اندېښنا هم ده. پی ډی ایم ای ضلع انتظامیې ته هدایت جاری کړې چې سیلانیان د موسم صورتحال نه خبر وساتي او متعلقه محکمې دې د ټرافیکي نظام بحال ساتلو لپاره هم هلې ځلې وکړي.
تیرې یوې هفتې راسې د پاکستان د نور میدانی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا میدانی علاقو کې دن اولړه ډېره زیاته شوې ده چې ورسره په ګاډو کې سفر کول ډېر ګڼ شوي دي او زیاتره وخت سهار او ماښام نه پس ټوله شپه موټروې هم د تګ راتګ لپاره بند کړې شوې وي. دا چې د دې اسباب څه دي چې دن اولړې سره سره یخنی هم ډېره زیاته شوې ده او دا به سرنګ کمیږي، نو د موسمیات محکمې پخوانی مشر او د ماحولیاتو ماهر سید مشتاق شاه مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
دا دوه میاشتې پورې باران نه دي شي، په یو باران نیم پکې شوی مې نو ډېر کم مقدار کې او نو صفائی سامان نه ده کړی، نو هوا کې ډېر زیاته دوړه جمع شوې چې کوم هوا کې نمی وي نو هغه د کنډنسیشن نو تم غو او شي نو دینه دوندی یا وریځې جوړې شي او بل دا چې کله دا ویدر سیستم خپل کې ګډې وډې شي، مطلب بره هوا کې د 500 فټ نه یا 1000 فټ نه بره های پریشر شي، دا یخ ذرات چې کوم دي دا بره اټموسفیر ته نشي تللی، همدلته کې جمع شي نه دي خوشا بیا دا او بچرا جمع کیږي نه دي نه دن جوړ کی، نو چې کله پورې باران چانس دي جوړ شي یا دا ویدر سیستم ټیک شي نه نه ترې پورې ودا وی.
دا موسمیات محکمې پنجاب کې ویان چودھری اسلم مشال لیډو ته دا جنوري په سلورم ویل چې راتلونکي څو ورځو کې د باران امکان نشته دی چې ورسره به لړ یا دون هم او یخنی به هم سیوا وي. ولې د لسمې جنوري وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نری باران او په غارز سیمو کې د واورې ورېدو امکان دی او تمې سرګنده کړه چې ورسره به لړ هم او یخنی هم لږه کم شي. د موسمیات محکمې تر مخه دا وخت پېښور کې درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټي ګریډ دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا ډیری اوسیدونکي نوې کال ته هیله مند دي. دوی وایي چې انتخابات وسی او منتخب حکومت چاري سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه شي. ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي او وایي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو بیې لوړې شوې دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره هم بیرته ټیټې شوې نه دي. د مشال ریډي خبریال شانواز ترکزی له ځینو کسانو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
عام خلک وای 2040 کال ممکن ده، د پروس کار نه خوي. خلک وای هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي. دوی وای که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکنه ده په ځای خو ودرېږي. اجمل خان د پېښور اوسېدونکو دکاندار دی. مشال ریډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناست په انتظار چېره د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي. نو په دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانۍ یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتې دی. لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري، د دې امکانات نشته چېره کم شي. لږ چې ودرېږي دا غنیمت دی. جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی، هغه د ماشوخیل اوسېدونکی دی. په یو دکان کې پاتل نظر د میاشتې په تنخواه کار کوي. مشال ریډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خرابه شوه، خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چا تخپل شکایت نشو وړاندې کولې.
زما تل زر تنخواه تل زر په ګزان وړ نه شم اخیسته، ما ګاډي خرچه نه پوره کی سما خو بس گزاره کو.
نو دغه نوی کال نه ستاسو توقع شته؟
بس ان شاء الله توقع شه، ان شاء الله چې الله او خیر کړي نو نه پکې خوش ان شاء الله.
نور سید خان د ګاډو مستری دی. هغه وای پاکستان کې چې کوم سیز ګران شوی هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوی، او دی وای د ده هیڅ تم نشته چې ګنی ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي.
بجلی خدا سي حساب دي چې زمونږ ځای کې خو مونږ بجلی و نه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وب ګرمه شو نو موبایلونو کې چارجون هم نه يم گاډو کې چارج کو. زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از نه بخ نه بجلی شته او نه ګیس شته او مونږ ایدو مرزيات د چې کله سنجي نه او کله پټرول نه او کله ارس یو شي نه او کله بل شي نه.
د دسمبر د یو دیرشمه او د جنوري اولنې پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي پیٹرول او ڈیزلی په پخوانی قیمت برقرار هم ساتلی. دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقرار هم وي. نور رحمان نومي ځوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وایي که معاشي حالت ښه شو او که نه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپلې ستونزې وړاندې کړي. نو هغه څنګه
زمونږ د په دې ورسه کروڑ باندې خو بجلی بالکل ټیک کیږي نه. نو که مې نه پی کې نه سو نو موږ به وشو انشاءالله که چېرته وشو وشو ګینی بس نور خو حالت داسې څونه ګران دی خو چاته م نشو ورتلی.
د دغه خلکو یوه خبره چې یو شان وه هغه دا چې د 8 فروری د عامو ټاکنو سره به ګینی کاروباري حالات او ځینې هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه ښایي چې ګټه د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغوی به ممکنه ده عوام دوسته پالیسیانې جوړې کړي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د پاکستان په کراچی ښار کې په تیر یو کال کې پر 1500 زیات شوزو او کومره انجونو د جنسي تھیری رپورت ورکل سوی دی. دا معلومات د کراچی له درو روختونو څخه راټول کړل سوی دی. دوی وایي چې په دې کې ممکن زیاتوالی وي. بل پلو د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د میرمنو د حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې دا شمیره زیاته ده. د دوی په وینا د یوازې هغه دی چې رپورت سوی دی او ډیر پیښ د دوی په وینا داسې هم دی چې رپورت سوی نه دی. دا اړه تفصیل د نیاز علی پر رپورٹ کې.
د پاکستان د سند صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسی شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینې او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او قانون رنجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر زاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاری مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمر انجونو سره د جنسي تیری 195 قضیه مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمر انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسی شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو له کبله راپور شوي هم نه دي.
نوول خو زه بالکل دانه منم دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډېر زیات دي خو عملی کار یا منلې کیږي نه او هغه قانون سره معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوې ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی که وډیره دی که خان دی که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیر شوی دی یا سهم ظلم او جبر وټ سو ایور چې سهمي هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړې په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وای د قانون لمخی په هر اداره کې د جنسی زورولو د مخنیوي د پاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوي د پاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو د رڼا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کې کیږي.
واقعات هو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں.
زوها الوی زیاده کړي چې په زیاتره پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومانو، نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سه پرسنلټی ډیسورډر شکاري، اسانه سه مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري که نه، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلي نارمل نه وي که نه، ځکه یو عام کس چې دی دا داسې نه شي کولی. دېن علاوه د سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي، لکه لا انفورسمنټ زموږ قانون پاسداري نشته ده.
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیولی شي، پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه ډېر کسان عدالتونو نه خوشي کړل شي. په پاکستان کې د جنسي ځورونې او جنسي تیري په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو ځورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی او د جنسي تیري سزا درې کاله بند یا تر 15 لاکھ روپۍ پورې جرمانه ده. د یاد قانون له مخې په دفترونو کې د ښځو د ځورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټې جوړه کړل شي. د کمیټې یو غړی به ښځه وي او کمیټې به په دې شورزو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پریکړه کوي. د یاد قانون له مخې هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپونکي وایي چې په 2023 کال کې یې په پښتو ژبه کې شاوخوا 250 کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي دي. دوی زیاتوي چې له تباعت سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره پر پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ هم اغیزمنه شوې ده. شاهین بنیری په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږه په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږه دغه 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونی مو بجو
باډی وی
په درو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو